سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موږ فريده سيال د تېرو شاند تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوال علي کمشنري یونیټ سي ار واي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستولو پر بهیر ژوندیخنه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویاند قیصر پریدي د چاشمبه پور از ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته په لیک د ول کیدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل ولا خلک په پاکستان کې شته چې هغه نشي کولی چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطر کې دي شي.
خغلی اپریدی وای پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تیر دو کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او زلبیا د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبانه کړی او له جبري ستنولو لاس پسر شي. په پاکستان کې د بهرنی سفارتونو ملګر ملتونو په پاکستان غکړې دي چې د افغان کډوالو د استولو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کېدل شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنري ویانت قیصر خان پر دی رویټرز خبري اژانس ته هم ویلي چې ملګر ملتونو چارواکو وغوښتل چې د یو اړخیز سیستم لمخي هغه کسان چې د ستنیدو په صورت کې د تعقیب او نیول له خطر سره مخ کېدل شي وپیژني. د پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا څنګه ستاسو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په وړاندې په خپل غونډه کې ویل دي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیرته مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې ویلي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د مرستندویو ټولنو د خزینه او نارینه کارکونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړي شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې درخزو پر کار بندیز لګولې چې له دې سره ځانګالو خلکو ته د مرستو رسولو چار اغېزمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې د هیوادونو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له 3 اونیو ډیره موده وختي د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن په بخښنی سره پرون د غزې د تړنګې په شمال کې د بيزي شو کډوالو پر یو کمپ د اسرایلو په بمباره کې د لکټر لګه 500 نور فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړې دي. بلخوا د اسرایلو ځمکني ځواکونه په غزې کې ترسمه کې لاندې تونلونو په پراخه شبکې کې د حماس له وسوالو سره د جګړو خبر ورکړې دي. خبرونه مو اوریدل لوړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت وايي په د هیواد کې د بي اسناد افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلې دی او دوی د افغانانو د اخراج د پروسه پیل کړې ده. خو دا چې افغانان په څه وضعیت کې دي؟
روانه ما پختیا ته نه می پختیا لیدل نه می کتل په زندگی نه دل پر زندگی می دل ته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پورن نشنلټی ملاو شنره تر چا کار راک بچان می ذلیل از ذلیل.
پدې په خبرونه کې په اړه بشپړ جزئیات درکړو چې اوسمهال په پاکستان څومره افغان کډوال په افغانستان پستانو شوې دي، د طالبانو حکومت ورسره څومره کړې ده او دا چې اوس دوی په څه وضعیت کې دي په اړه جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې رسېو کې ونه د وچې میوې صادرات شوې دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 1500 تنه صادرات د وچې میوې درلودې چې په هغه کې ډېر انځر، شکر پاره، کشمش، جوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي.
خدا چې د دغه میوه صادرولو څومره کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او د دې ظرفیت نور څومره لري چې نور کسان پکې په کار وګمارل شي ورسته درته په راپور کې وایو او هم ترنګه کندوز ته هم ورزو چې یو شمیر بیوزله کروندګرو ته شنې خونې جوړې شوې دي
دا گرین هاوس نور کورونه هم باید منطقې ته وشي چې د منطقې غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورسره په کار باندې وي
همدارنګه که چیرته وخت پات شو د حماس او اسرائیلو په جګړه به هم درته چو زیات درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو وړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي پهل په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت کې د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د بیسنا د افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلې او دوی د بیرته ستنولو لپاره عملیات پیل کړي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر صرف راز بوکتینن په خپل ایکس پانل لیکلي نن سهار یې څلور شپې ته افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد نه لرل هغه زیاته کړي دا د بیسنا د کډوالو د ستنولو لپاره د دوی د کلک هوټ څرګندونه کوي اخو یو شمېر افغانان هم وايي د افغانانو نیول پیل شوی او لنیول کېدو وروسته هغه کمپونتا لیک دیول کیږي چې د دوی لپاره جوړ شوی دی تفصیل امید زهر ملاورو
یعنی هم سمیمه یعنی نمبر پلیټش پلیز امره پاسپورت ویزا کې
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته را لګلی لیدل کیږي چې پولیس یو افغان نیولې او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیکي د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستانی پولیسو بیا هم ونیو
سهاری و بجی او پینزلس دقیقه د اسلام آباد په ډی سلور نوې سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیو
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي په همدې حال کې یو شمیر نور سیمه هم ازادي رادیو ته را لګل شوی غوونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړه حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته د لیږلو لپاره عملیات پیل شوی دي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټینن سار په خپل ایکس پانل لیکلي سلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200 زره پولیس موظف شوی دي هغه زیاته وی
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لکه کمرې نصب کړې همدا ډول زموږ 200 زره ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هواد ووزی او تر خوای د کورونو مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال خپل کورونو وباسي د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي خدا سي مال چې دا نیټه پوره هم نه و لوړان دي افغان کډوالو ادعا کړې و چې پاکستانی پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي
و مورید الله چې په پاکستان کې د حقوق افغان کډوالو نیول پیل شوې دي چې دوی قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وايي خپل هیواد ته د بیا اسناد افغان کډوالو پرستنولو دوی ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر پردی ازادي رادیو ته ویل په دغه کسانو کې چې افغانستان ته ستنول کیږي هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې ژوند خطر متوجه دي د ملګرو ملتونو دغه اداره د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبانه کړی او له جبري ستنولو لاس په سر شي لا قیصر پردی سره صدرالله الدین مرکه کړی دا او په پایل کې پختلې دي چې پاکستان ولې دا ځل د ناقانون افغان کډوالو د ستنولو په پریکړه کې تومره چیتی دی
دا خبر خو موږ هم د حکومت سره بار بار دا خبره کوو زموږ چې کوم میټینګز کې یا ایڈوکیسی کې د نور پارټنرز په تر باندې نو موږ حکومت هم دا وایو چې ظاهره ده چې د دې هیڅ شک نشته چې په پاکستان د پاکستان او د هر یو ریاست یو سارون پروګریټیو وي چې هغه خپل میګریشن لاس چې کوم دی هغه سټریم لاین کی یا بارډر مینج کی. خو موږ دا خبره کوو بار بار چې هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، او هلته کې د بشري حقوقو نور چې کوم د زنانو د جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. او بیا دغه شان دلته کې چې کوم خلک راغلي دي په 2021 کې هغه دلته راغلي دي، او په هغه کې داسې خلک شته دي چې هغه کې صحافیان دي، جرنلستان، هیومن رائټ اکټیویست دي، پکې میوزیشن دي، سنگرز دي پکې، دا غیر علاوه نور چې کوم دی وومن انټرست دي. نو داسې پروفایل ولا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې دا غوی ژوند ته، دا غوی فریډم ته هلته کې خطر کې دي شي. نو موږ په دې خبره پم دې باندې بار بار حکومت ته هم دا غوایو چې دی حوالے سره په شریکه باندې داسې یو پلان مخ ته راولو جوړ کو چې هغه دغه خلک موږ دلته کې ريجستره کو په پاکستان کې، او دلته کې او دې لپاره موږ یو ان سی آر او انټرنیشنل کمیونټي دې لپاره تیار دي چې دغه د دې سره موږ کومک وکړو، کومه ټیکنیکل اسیسټنسي، کومه فاینانشل اسیسټنسي، نو هغه موږ دې ته تیار یو چې موږ د پاکستان سپورټ وکړو. خو دغه شان خلک واپس لیګل، ځکه چې په همدغه ان ډاکومنټډ خلکو کې لکه دغه چې کوم راغلي 2020 کې، نو دې د بازي خلکو ویزه هم ایکسپایر شوې دي، د بازي ظاهر ده چې هغه د چمن په لار راغلي دي یا غوي سره اسناد ني. زموږ چې کوم دغه دی هغه دا وی چې تو هم چې داسې د انسرټنټي د وجه راشي، د کنفلیکټ د وجه راشي، نو ضروري نه چې دا غوي سره دي اسناد دي یا د غوي سره پاسپورت یا د ویزې. نو موږ غوښتنه هم دا کوو د حکومت نه چې دا خلک باید چې واپس نه کوي.
اپریدای صاحب، اوس چې د افغان کډوال عمل د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه نیول کیږي او په لنډی کوتل کې هلته د ساتنې یو مرکز ته انتقالیږي، بیا له غزا یزید ورخم باندې افغانستان ته ستنول کیږي، په دغه بهیر کې د یونیسیار رول یا ښکیلتیا څومره ده؟ ستاسو کسان هم په دغه ساتنې مرکزونو کې شته چې یو څه سهولتونه د کډوالو ته برابر کړي؟
زمون خو لکه څنګه ما مخکې زمون خو فوکس پدې دادې، مونږ خبره پدې کوو چې دا خلک واپس نکړې شي. نو مونږ دغه چې کوم هولډینګ سنټر دی دی توای پدې باندې زمون دې کې صدا سي عمل نشته، یا مونږ دې سره پدې کې زمون هیڅ صدا سي ګډون نشته. نو دا ریپورت مونږ ته هم راغلي دي چې د بازي سیمونه چې د پی او آر کارت چې چا سره دی یا وان سټیزن کارت چا سره دی، نو دا سی ریپورتونه موږ ته راغلي چې د دې هراسمنت هم په بازي زینو کې روان دي. نو زمونږه موږ په دې حوالے سره حکومت سره خبره کړې ده، او هغه موږ ته دا اشورنس راکړې ده چې دا اکشنز به موږ او درو دا اکشنز دالو. خو بیا هم زمونږ ته په دې باندې تشویش دي، ځکه چې خلک ډېر زیات د مشکلاتو نه تیریږي، دا ویری ریزاز ستونزې دي، هغه پریشان دي، او هغه نشي کوي چې یو خدای چې کوم د یو میش دی ډیډلاین او د ان ډاکومنټډ دغه دی، او چې کوم د پی او آر کارت ول دی، نو په دې ټایم کې د دې هراسمنت چې کوم دی هغه جایز نه دی.
بله، او لوی اندېښنه دا ده اپریدای صاحب چې په افغانستان کې جمعي روان ده، ساړه دي، د حکومت کډوال چې تورخم تر استول کېږي لکه سره دوی یوازې فکر کوم خیمه ممکن ولري په افغانستان کې، د نننه کورونه نشته چې دوی پکې ځای پر ځای شي. یونیسیار دغه مسله څومره د اندېښنې وړ بولی، او آیا د حل لارې چارې فکر کوي شته چې یونیسیار یا نورې ادارې وکولې سي دوی ته د سرپناغه موخري دغه کډوالو ته؟
موخه لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنرز دي، چې مونږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو، چې څومره هم به کور خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم کې شوی دي، هغوی ته مونږ کومک ورکوو، مخکېم کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نه ځي هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړې، دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دې ملمستیا کړې، مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزت وي او باحفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یونیسیار ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خوښه راستنول کېدل، یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده، دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته، یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. همداسې ده کنه؟
پدې کې خو چې کوم پخپلې خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارډز دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سیریزن کارډ چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک پخپلې خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارډ نه او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې او هغه وسوم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې سره کارونه دي، نو دې ته هلته مونږ وسوم راستي ورکو. زمونږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکو، $315 فی کس ورکو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم مدل ته کې رجسٹر دي د یونیسیار سره، نو هغه یونیسیار د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس وکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی سره اسدالله الدین مرکه کړی و او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پوښتلی و. د پاکستان موقت حکومت لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد د وټول لپاره د ورکړ شوی مهلت لا پاتې رسیدو سره سم بلا بیلو نړیوالو سازمانونو سیاستوالو د پاکستان د خپریکړې په اړه باندې خبرګونونه خوتلې دي. د بخښ نړیوال سازمان ویلي پاکستان له هم وخت لري چې خپل پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره دی بل نورین درمنځ کې دوه مخاوني سي. نور سازمانونو هم اندېښنه څرګند کړي ده چې تفصیل په راپور کې اورو.
پداسې حال کې چې په پاکستان کې بیا اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد لوري د وټلو لپاره ورکړل شوی یو میشتنې مهلت 13 ورځې پای ته ورسید، د پلازمین اسلام آباد پولیس ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عملی چاري پیل شوی. د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې 40 غیر قانوني کډوال چې مخکې زندان شوی وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول. په بیان کې ندی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد ادبو خو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری، ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاری موټرو ته خېژول کیږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې ل خپل پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین درامنځته کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره شوی راغلی چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې د نننه هم ګڼو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان د خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 11 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل
دا زموږ راستاسو د پښتانه پرنامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و دا په دا خبره کو خپل تند باندې دا ټوپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مجولوا دا افغانان غته نه پرېږدي.
د زرګونه ځای اوسیدونکو په برخې خستنې په چمن کې دا پرلت لتیرو یو لسورزو روان دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه غوښتنه نه دی منلې. پرلت کوونکو غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګراتک لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی د غشان په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او د هیواد د وټلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. په دې حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکه لیکلی چې په پاکستان کې د افغانانو سخت بې عزتي روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګون وښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شویو نړیوالو اصولو لمخې ترسره شي. نو وړي چې 13 ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دریمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او زورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسون مشري هم کوي تیر ورځ په تورخم کې رسنۍ وته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی اوس زمونږ وطندارات دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دی مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخمته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلې نن چهارشنبه د نومبر لومړی د پاکستان لوري لدی هیواد د ناقانون افغان کډوالو د وستلو د پیل لومړی ورځ ده پاکستان مخکې ویلي چې لدی نیټې وروسته به 1.5 میلیونه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدی هیواد وباسي پاکستان دا پریکړه داسې محل کړی چې ورلمخه په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچا اوج ته رسیدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېریدو دي
و موریدل چې لا پاکستان د افغان کډوالو د استلو پاړه باندې بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي اوس هم ورزو د هغو افغان کډوالو غوڼه ورو چې لا پاکستان بیرته خپل وطن ته روان دي
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روانه ما پختیا ته نه می پختیا لیدلې نه می کتلې په زندگی نه اندل پر زندگی می دلته 40 سال می تیر کړل ما ته تر اوسه پر نشنل ټیم ملاو شنه را تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل میاش د ټیم را که میاش کی بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را که ټول دې ذلیل کړو چاس رب پیسې چاس رب نه اوس ما ته خپل کور نه ده من خپل صبح نه درته معلومه زه تا و شړلم پلار می دلته پیدا رور می دلته پیدا نو دومره خو باد وکی کنه چې دستی دستی کار وکی ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي
زمانون دي محمد زمان مونګرالو ته راول پینډی نه په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو ټول هر سپادې شو وزدا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته الته هغه کورونا نشته زمکه نشته او دا داسې اندازې نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دي هغه داسې محسوسه چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زمانم جانګیر خان دی او د ګجری راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مونږ نه به راځي د پنجاب دی ها عدالت اول زل روان مو وطن ته
نو تا ته څنګه ښکاری
نو اوس چلته لاړو مې پته لګی کی چلته بس حالات یې سو حساب کتاب به
سکار ژوند کو
زنان به یو څه سامان پات شو لکاو څم راغون کو څم تا پنجاب په دم پر غوښتې 12 کسان لږ دا روز مونږ سامان دې را بخرس کيو پیسې به درا راولې گئنو دا غوې چې ګوز دا غل در بیګاره ولاری مشمانان دی دا مشکلات دی رو را او با چې او د دې بندوبست نه موږ خپل روپې ورکو
سوابر خان پینډای نه ننګرار ته څمن له رجا تلاش سبو کوزل ته هم لګه مزدور مزدوري کوله دی ډیم کوله بچولم نه پخه پیدا کوله از د چلاش نه مزدوري شته د خش سابل جمع امر روان دی نه سر پنای شته نه بستر شته دسی
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په کندز کې د یو شمېر بېوزلو کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د ځواک د تنوع لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. د یاد ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي هغه شمېر بېوزله کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي هغوی ته د کار وسایل دا ډول ډول ترکاري تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکړل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندز په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې بېوزله کورنوي ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف شنې خونې جوړې شوې دي. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د دې ولایت په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې د بېوزله کورنوي د اقتصادي ځان بسیاینې په هدف شنې خونې جوړې کړې دي. قدرت الله د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د کرنې ریاست لخوا ورته شنه خونه جوړه شوې ده. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پان بیا راکړه دوای راکړه بادرنګ او تخم د پالک او تخم دا تخمونه ټول موږ ته راکړه دا ډېر ښه غریبو خلکو سره خدمت کوي نه خبر دی غریبو خلکو اخلي دغه ځایونه موږ ته جوړ کړل موږ ډېر تشکر دی دینه وایو چې مقصد موږ لپاره خدمت کړی ده. نور هم مقصد غریب خلک دي که نور کومک هغه سره اوسي دا خو ډېره ښه خبره ده.
د یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر احمد شاه وایي اوس دوی کولی شي په دې شنو خونو کې ډول ډول ترکاری وکړي او هم د خپل کورنۍ اړتیاوې ورڅخه پوره کړي او هم بازار کې وپلوري.
د کوم ګرناو چې موږ دلته جوړ شوی دی موږ ډیر خوشاله یو دیدونه او هله کو چې نور هم موږ ته جوړ شي نور خلک ته هم دغه شی د ګرن هاوس نور کورونه هم به د منطقې ته وشي چې د منطقې غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبون دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې هم وخت د خلک ورسره په کار باندې وي.
د امام صاحب الاسوالی یو بل اوسیدونکی سراج الدین وایي په غیر کرنیز موسم کې هم دوی کولای شي په شنو خونو کې هر ډول سبزیجات وکړي او حاصل بازار ته وړاندې کړي.
موږ دیگر در آینده وعده میتیم کې از استفاده خوب کده وتونیم استفاده خوب میکنیم.
موږ ژمنه کوو چې له دې شنو خونو ښه استفاده وکړو. د کرنې ریاست موږ ته د کار وسایل د هر ډول سبزیجاتو تخمونه د طبي امراضو درمل او کیمیاوي سره هم راکړي ده. اوس موږ کولای شو چې په غیر کرنیز موسم کې په دې شنو خونو کې هر ډول ترکاري وکړو هم خپل ترې ګټه واخلو او هم بازار ته وړاندې کړو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی آزادۍ روړي ته وویل چې دغه شنې خونې د ځینو همکارو موسسو په مرسته د بېوزله کورنیو لپاره جوړې شوې دي.
د امام صاحب او د ارچی په چاله کې تقریبا دیرش دانې ګرین هاوسونه جوړ شوي. د هر ګرین هاوس لس متره اوږدوالی او څلور متره بر ده. دغه ګرین هاوسونه د مستحقو کورنیو لپاره جوړ شوي دي چې د دوی اقتصادي مشکلات حل سي باندې او عوایدو کې لوړوالی راسي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وز پاس ویل کې کندهار ته ورشو ده. کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وای پاتیر شپږ میاشتو کې له دغه ولایت څخه د 15 میلیون ډالر پرځښت بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې صادرات شوې دي چې پکې کشمش، آب جوشي، بادام، انځر، شکرپاره، پستې او ځینې نور میوې شامل دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک د وچ میوې د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي. دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی عبدالته تر پروسس وروسته هندستان ته صادریږي.
دلته دغه د سب کار کوو وروره دلته یمن سلکا سناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس واسم پکوو مې سمونه د خلک دروږي دي معنا شل قسم پاکات دروږي دي د ماشام پر لاس کا سخت غرم پر اختای بیا لاس کا سخت نور د ماشام اختای چې د ماشام کارو چې په ساو غانی دي او کله غرم کارو چې درې ساو غانی دي نو دا غدي سب کار تو پکو سموي او استوي دا غدي سب د شان انزر توري شکر پاره د ټوله باندې.
دلته شاوخوا د وسو کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر تخنیولې تر 15000 افغانۍ پورې آیت تر لاسه کوي. د فابریکې مسول سردار ولی وایي د کندهار، زابل او روزګان وچ میوه انځر، ابجوشي، کشمش، شکرپاره او توري وڅ کې هر ورځ تر شپږو ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
دا تقریبا زموږ سره روزانه کسان چې جې هغه زموږ سره جېش کاسه سلويش کا سختای او کم کسان چې به زموږ سره د کشمش او د شکرپاره او د شانو چین کوي هغه نو بیا ډیر ژوند نیم سل کاسه یو سل اچا کاسه زموږ سره چین کوي او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا سپاشان پیکینګ کوو په دوه ورځې کې بیا موږ یو یو ګاډي لوډو د هندستان ته استو نو تقریبا دروش تلروش کاسه د سلويش کاس پرزموست روزانه کارګر اختای.
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوې د پروسس فابریکه فعال دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي له کندهار څخه په تیر شپږ میاشتو کې تر 2000 ټنه څخه زیاته وچ میوه د 15 میلیونه ډالر په ارزښت پاکستان، هند، امریکا، کاناډا، نیپال، متحده عرب امارات، ازبکستان، ترکیه او چین ته صادره شوې ده.
په تیرو شپږو میاشت کې موږ تقریبا 1,500 ټنه صادرات د وچ میوې درلوده چې په هغه کې ډیر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 5,800,000 امریکایي ډالره کېږي.
د سویلي او ځای په کچه زیاته وچه میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدیږي، خو تر ټولو لویه برخه د کندهار کشمش، ابجوش، انځر، بادام او شکرپاره ده.
دوی مینی مایته را ورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پر بهتر پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویان قیصر اپریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته په لېږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. هغه له اپریدي زیاته کړې ده پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تېر دوو کلونو کې هغه هیواد ته پناه وروړې او هیڅ ډول اسناد نه لري. له دې سره جوخت امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیې ځانګړو استازو د افغانستان لپاره پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې چارواکو پروم کې په خپل غونډه کې ویل دي چې شاوخوا 9,000,000 افغانان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې طالبان پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو او ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ترلاسه کړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن اسرائیلو ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو او حماس له جګړې څخه له درې اونیو ډیره موده اوښتې. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې په تړنګ کې په شمال کې د بې ځایه شوو کډوالو په یو کم د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 50 تنو نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2,400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خوده چه درد یارم شی. لو تریاکو پراتا درد نارامیده. آخر پا تریاکو متاده شوم.
تا چه ده تریاکو در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم تو پیرونه لری؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجب په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نو کړه نو اوس به نو د چا خبره د رکشینه به موټر به مغسته او بل تجارت او بل مغزه سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا د خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3,000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډېرېدو په اړه خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې خډیر کیمیاوي نشي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یو لارې موټر کې پټې ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشې موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو څېړنو مدیر نایب سالار د دې نشې موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغې کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشه په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړي وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانې وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
لنشه مواد سره د مبارزه پولیس او پتیرو شپګو میشتو کې پټول هیواد کې 3400 شپګاتی عملیات کړي چې په پایله کې د نشې موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږ کسان نیول شوې دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه هیخه، 655 کیلوګرامه تاریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس د موادو کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لری سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیري او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته ویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه ونه شوه بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تاریاک مې مونږ کوم دا نه نه مرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یې آرام شي له تریاکو پرته درد نارامیده اخر په تریاکو متاده شوم کله چې به می د شپې له خوا له چای او سره تریاک څخه خبومه له دې پرته ناروغه کېدم په څو کلونو کې می وضعیت ډیر خراب شو او اوس هیڅ غاکونه نه لرم اوس که تریاک استعمال نکرم در ملغیز نرباندې کوي
صافیا اوس د متادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وی د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی
څوک تر دوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي یا ریواجی ډول باندې سپنسر یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات لپاره دغه لور تریاکو خوره یا د زکار د ټوخ د زګر تخته کېدو لپاره یا په پیسلا باندې خوب نه لري نارام هم دردونه لرم ته یو څه تریاکو خوره نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي کچیری په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سی هغه قلبي عمله رامنځته کیږي کډه کاریشته او تنفسي عمله رامنځته کیږي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سی او وروسته د احتیاط سبب کیږي
مواد مخدر مشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي ډیری هغه ناروغان چې په خوای نباتي نشئی مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو په جو پورې په 1216 منځنۍ چپو باندې واوري طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیر خطرناک بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د جینو تیبی بوټو په مرسته د دې ناروغي درملنه څومره موثره او ګټوره ده په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پریښودلو لارې چارې کومې دي
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساينس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غي په طریقه باندې د غسی او ډول تداوی کوي دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي نو ځینې سرچونه دا خایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی نو بیا هم د غس آسان نشو انتخابوله خو په هیواد دنه نمنګ د لایز درملنه لرو چې د اراض او تداوی مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل او یا مثلا ور سره هم د لایز تداوی کې ور سره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازې او بیا پرست په اندازې سره کمول کیږي یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي هغه هم بل ور سره یو زیات یو خوبو استعمال لې چې نسبتا یخې او باندې لمبي او د غناروغ او د غې په واسه باندې د غخه تداوی کیږي
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیټ چې هغه استعمال شوی اوسیږي هغه موتاد تدوی غوډراول سندروم هم فرق کوي مثلا هغه اراض او علایم چې د نشې پرېښودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځه ورځو نه وروسته په درېیمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا ده چې ځینې شیان دي چې هغې سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرېښودل په یو ډول باندې تداوی کېږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کېږي. د نشې پرېښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کېږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کېږي، لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کېږي. او لیا د دینوی وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کی، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړي شي تر څو به ته د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریخودل نشیان لڅډه ول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته پناساپی ډول مثلا ناروغ نشه پریدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې دته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیږي نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولای شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خډیر ده، خو متعدد سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانی کم دي، نو په دوا جمان دي بیا نو د دوی تداوی تر 15 خلکو پورې را لاندې شوی ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي. خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخ اوبو استعمال دي. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده، هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دوی سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي، باید کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړي. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر وم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل نو بیا نشو کېدله، پلار هم سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښوسته، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله چې زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتلم چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 واختلم، 400 نه یو نیم کال 400 وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واختلم، درې درې نیم کال شیشه وهل، یو نیم کال 400 وهل. نو نشه یې مواد هم دغه هغې زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه دی وایي چې په دا دنیا کې زه یمه، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یمه، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله په توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنی حتی د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخ واړه، اسلام ته عمر ته والیګ نه کوله. مالی ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي، روابط ډېر نه کړي موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. پالا د دې چې هغه دوست خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه بغل د شوې ده، ولا د لکه په نور نشو وخت ده، بعد هغه زم نه غلط د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پېدل خو را سره چې بیا کله خبر شل. نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پرې دم، نو زه به خپل بیا د دې مافي خپل په خره بس پور ما چې نه ولا کوم کاته کوي. او پالا د دې چې په مغه نشه کې اخته و، دغه دې دغه بد وضعیت ما مات بس ښکارا کېدل چې ولا دې ما دښمنان دي. نو په لاس ده چې زه کله خبر شوم بستر شوم مدرسو وخت مې تیر شل، نو بعد هغه نشته ما مغز لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د دل لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بیچاره زما پښو ته ولیده، زه خپل رجی شوم دا مې غېږ ونیو ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شوی زه هماغسې کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې دا یاد راغی، نو زه به یې زورولم نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. آخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغست، یو بل تجارت، یو بل مغزه سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پېژار سه سړی شه سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمونږ ګاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بې غمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش چپ چپ حل چپ دا زمان دا دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لورا زی تختم چی لشور دکا ستا غوندې دا آئی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا